The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum Voice of America Diva Radio ta bia ham khara khlas nan juma da 2019 kal da February mi ashe 15 samaz che da salwaghi mi ashe lash pagwishtam sara samun khuri دا وخت په پیښور کې د سهار اتی نیمې په کابل کې د سهار اته او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځمې د ماخوستن لس نیمې بجې دي. زه فواد لامی د درې ساعته سهارنۍ خبرونې په وروستۍ خبري برخې کې ستاسو کوربه یم. لومړی هم مهم سرټکی. پاکستان وایي چې هند دی په کشمیر کې د روسي ځانمرګي برید پړه د پاکستان پر حکومت نه اچوي. په پرونی برید کې له څلوېښتو زیات هندي ملیشي ووژل شوې او د برید نه ذمهواري جیش محمد دلی ومنله. زلمی خلیجزاد یو ځل بیا له افغان صدر سره لیدلی او هغه ته باور ورکړی چې د سولې بهیر به د افغان حکومت تر سیوري لاندې وي. بل پلو ناټو هم ویلي چې د افغانستان له حکومت سره به د مشترک سوچ له مخې د خپل ماموریت د آینده په اړه تصمیم نیسي. او د ایران په هکله د پولینډ په سرخار وارسا کې د لویدیځو قدرتونو ناسته. امریکا وایي چې ایران په منځني ختیځ کې سولې ته تر ټولو غټ خطر دی. اوس هم پوره خبرونه. پس له هغه چې پرون د پنځشنبه یا زیارت په ورځ د هند تر واک لاندې کشمیر کې پر هندي ملیشو ځانمرګي برید وشو او ذمهواري جیش محمد ډلې پر غاړه واخیسته، د پاکستان حکومت رد عمل څرګند کړی او ویلي دي چې هند په دې حمله کې پاکستان ته ګوته نه نیسي. د دې ځانمرګي برید له امله څلور څلوېښت هندي ملیشي ووژل شوې. دا په تیرو دوو لسیزو کې په کشمیر کې لومړی بمی موټر بم چاودنه وه. د پاکستان خارجه وزارت یو بیان خپور کړه، وی ویل چې د کشمیر په پلوامه کې دغه برید پاکستان ته هم د ژورې اندېښنې پیښه وه او پاکستان هر کله په کشمیر کې د تشدد د پیښو خلاف پاتې شوی دی. خو پاکستان په دې بیان کې دا هم ویلي چې په لپلټنو پرته دي د هند حکومت او رسنۍ دغه برید د پاکستان ریاست ته مربوط نه ګرځوي. خو یاد دی چې جیش محمد ډله چې د کشمیر د برید ذمهواري منلې ده، مرکز یې په پاکستان کې دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د سولې بهیر ټول د افغانستان د حکومت تر سیوري لاندې روان دی او نوموړی په دې بهیر کې د سهولتکار په توګه خپل کردار لوبولو ته ژمن دی. دا خبره د افغانستان د صدر محمد اشرف غنی دفتر په یو جاری شوي بیان کې کړې او زیاته کړې ده چې صدر غنی په جرمني کې د مونیخ سکیورټي کانفرنس پر مهال له ښاغلي خلیلزاد سره هم دوه په دوه لیدلې دي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې دواړو لورو د سولې دپاره د آینده اقداماتو او د مشورتي لوی جرګې په رابللو هم خبرې کړې دي. خلیلزاد هم په خپل ټویټر کې لیکلي چې له ولسمشر غنی سره یې ښه ملاقات درلود او سولې ته د رسیدو لپاره دواړه مشترک هدف لري. د یو بل خبر له مخې د ناټو هیوادونو د دفاع وزیرانو د زیارت په ورځ په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې او د ناټو سکرټر جنرال ینس سټولټنبرګ وویل چې هغوی به له افغانانو سره یو ځای او په شرایطو د پوهېدو پر اساس په هغه هیواد کې د خپل ماموریت د آیندې په اړه فیصله کوي. د امریکا نایب صدر مایک پنس وایي چې د مشرق وسطا یا منځني ختیځ امن ته تر ټولو لوی خطر ایران دی. پنس دا خبره د پنځشنبې یا زیارت په ورځ په پولینډ کې د منځني ختیځ په هکله جوړ شوي عالمي کانفرنس ته وکړه. بلې خواته بیا د امریکې خارجه وزیر مایک پمپیو وویل چې د ایران په اړه د امریکې او یورپ د نظر د اختلافونو سره سره دغه مغربي قدرتونه کولی شي د ایران په وړاندې ګډ کار وکړي. امریکا وایي چې د ایران ریاست په نړۍ کې د ترهګرۍ تر ټولو غټ ملاتړی دی. یاد دی وی چې که څه هم امریکا پر ایران باندې پابندۍ سختې کړې دي، خو په دې پابندیو کې دا ځل یورپ خپل لاره جلا کړې ده. د امریکای صدر ډونالد ترامپ غواړي چې د مکسیکو سره پر ګډ سرحد باندې د دیوال جوړولو لپاره قومي اضطراری حالت یا ایمرجنسی اعلان کړي. دا خبره د زیارت یا پنځشنبه په ورځ وایټ هاوس وکړه. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلي چې صدر ترامپ به د کانګرس لخوا پاس شوی قانون چې د حکومت د بیا جزوي بندیدو مخه نیسي، خو د مکسیکو پر سرحد دیوال جوړولو ته پیسې نه بیلوي، امضا کړي. وایټ هاوس زیاتوي چې د دې ترڅنګ به صدر ترامپ د خپلو اختیاراتو نه په ګټې اخیستو قومي ایمرجنسی هم اعلان کړي. د امریکا سنټ د زیارت یا پنځشنبه په ورځ یو بل پاس کړ چې په هغه کې د مکسیکو او امریکا ترمن سرحد باندې په یوه برخه کې د یو خند جوړولو ته څه باندې یو بلین ډالر ځانګړې شوې دي، خو ټرمپ پوره دیوال جوړولو ته 5.5 بلین ډالر غوښتي وو. ټرمپ اوس غواړي چې د قومي اصرار حالت په اعلانولو سره د پوځ له بجټ څخه دا کمی پوره کړي، خو ښایي مخالفین یې په عدالت کې چیلنج کړي. د امریکا کانګرس د اساسو ایوان د یمن په جنگ کې د سعودي عرب په مشرۍ جوړ ائتلاف لپاره د امریکا د پوځي مرستو د بندولو په حق کې رای ورکړی دی. په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند د کنټرول لاندې د اساسو ایوان د 1 او 1 په مقابل کې په 248 رایو سره دغه قرارداد منظور کړ. دا اول ځل دی چې کانګرس د وار پاورز اکټ یعنی د جنگ کولو یا نه کولو اختیار طاقت استعمال کړی دی. دغه بل به اوس سنټ ته وړاندې کیږي. امریکا یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو خلاف جنگ کې د سعودي عرب په مشرۍ جوړ ائتلاف ته استخباراتي او لاجستیک مرستې ورکولې. د یمن په جګړه کې د 2014 کال راهیسې په زرګونو خلک وژل شوي او د نړۍ تر ټولو غریب دغه هیواد کې یو لوی بشري بحران پیدا کړی دی. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی خبرونه مو اوریدل او اوس راځو بشپړو تفصیلي رپورټونو ته. پاکستان ویلی چې هند په کشمیر کې د روسي ځانمرګي برید پړه د پاکستان پر حکومت نه شوي. د دې ځانمرګي برید لامل څلور څلوېخت هندي ملیشي ووژل شوي او دا په 13 لسیزو کې په کشمیر کې لومړی بمی موټر بم چاودنه و. په دې حق له پام وکړي د محمد عالمگیر بشپړ رپورټ.
د هند ولکې لاندې کشمیر کې د هندي نیم فوجي یا ملیشي عسکرو په گاډي باندې شوی موټر بمی برید کې تر څلوېخت پورې هندي عسکر وژل شوي. د هندستان ولکې لاندې کشمیر کې په هندي ځواکونو یا د سیمه کې دا تر ټولو خونړی برید دی چې سرینګر خار سره نږدې شوی. د برید وروستو اندازې دي چې د پاکستان او هند ترمنځ وړاندې څخه تریخ تعلقات نور کړکېچن شي، ځکه چې نوې ډیلی وړاندې څخه په کشمیر کې په جګړه بوخت یاغیانو مرستو باندې پاکستان ککړ ګرځوي. د برید څو ساعته پس هند د پیښې پړه پاکستان کې میشتې جیش محمد ترهګر ډلې باندې واچوله. سرینګر سره خوا کې غټ سړک باندې د فوجیانو او یا پوری د ګاډو قافله روانه وه، خو د برید زور یو بس لتللې چې پکې تر څلور څلوېښت پورې فوجیان ناست وو. جیش محمد ترهګر ډلې هم ځایي خبرې ادارې ته د پیښې پړه منلې او د خپل خوانه جاري بیان کې ویلي د دوی یو ځایي یاغي ملګري د غبري ترسره کړي. په یوټیوب باندې د یاغي ډلې لخوا خپرې ویډیو کې یو وسلوال تقریر خود لیکيږي چې ورلنوم عادل بای عرف وکاس کمانډو ورکړی شوی. ویډیو کې داسې خود لیکيږي چې ګری دغه برید کوونکې د خونړي برید وړاندې ریکارډ کړی وي. د هند سنټرل ریزرو پولیس فورس ویاند سنجے شرما د چا د عسکرو په کانوای چې د برید شوی وای چاودن ډیره زوره و او د چاودن ښکار بس په مکمل توګه د منځتللې او بسمه شوی. د هند شاهدانو تر مخه د چاودنې आवाज میلیونه لری ناستو خلکو هم اوریدلې. چارواکي وای دا وخت د مړو شمیره سلویخت پورې ده، خو دا شمیرې بسې واقعي ځکه چې د ډیرو جوبل تنانو حالت مرګونې دی. د هند ولکې لاندې کشمیر کې زیاتره بریدونه د درنو او سپکو وسلو د لارې کیږي او په تیر 40 کالو کې دا ړومبی ځل دی چې د هند ولکا کشمیر کې موټر بمی برید شوی وي. د هندي مامورینو پرته ګرد نړۍ دې برید ته عکس العمل ښودلې. د هند وزیر اعظم نریندر مودي دا برید سپک کار بللې او په خپل یو ټویټ کې ویلي زه د دې برید په سختو ټکو غندنه کوم او زموږ د عسکرو قربانۍ به رانه ضایع کیږي نه. د هند بهرنو چارو وزارت په خپل یو بیان کې د پاکستان څخه غوښتلی چې په خپل خوره د ترهګرو د دوی فعال ډلو مرستې دی پریږدي دی او دا چې هند خپل کامی سلامتیا په خاطر هر رقم ګام پورته کولو ته چمتو دی. هندي چارواکو یو وار بیا په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د دوی لخوا د جیش محمد ډلې تندرو مشر مولانا مسعود اظهر ترهګر ګرځولو کې دی د دوی ملګرتیا وکړي. امریکا او نور هیوادونه هند سره په دې خبره متفق دي، خو چین یې تر اوسه مخالفت کړی. د برید په اړه په سوشل میډیا هم سخت غبرګون ښودل شوی او د هندي وګړو او مشرانو لخوا کرکجن او جذباتي بیانونو پرته نړیوال مشرانو هند سره په دې پیښه خواخوږي څرګنده کړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل یو ټویټ کې ویلي زه په سختو ټکو د هند په ولکه کې کشمیر او د ایران زاهدان په سیمه عسکرو باندې شوي بریدونه غندم چې زموږ د گاونډیانو عسکر پکې پنخه شوي. ما هر وار په دې خبره ټینګار ښودلې چې تر څو موږ سیمه ییز هیوادونه د ترهګرۍ پر ضد یو موټی شوي نه یو ټوله سیمه به دا شان جوبل وي. د افغانستان بهرنو چارو وزارت هم د هندي ولکې لاندې جمو او کشمیر په سیمه شوي دی برید سخت غندنه کړې ده. د امریکا په سنت کې د اقلیتي یا لګکۍ ډیموکرات ډلې مشر سنټر چک شومر هم دا برید غندلې او ویلي امریکا خپل دوست هند سره دا وخت ولاړه ده او د پیښې ښکار تنانو کورنو سره خواخوږي لرو. د امریکا آرکنسا ایالت نه سینیټر ټام کارټن هم په دې اړه جاری خپل یو ټویټ کې ویلي د ترهګر برید ښکار هند سره امریکا دا وخت څنګ په څنګ ولاړه ده. جیش محمد او د دوی پر شا ولاړ ریاستي عناصر نه په کار ده چې د دې برید بدل واغستل شي. د پاکستان خارجه یا بهرنو چارو وزارت په دې موضوع خپل خوانه جاری بیان کې ویلي د هند په ولکه کې کشمیر پلواما سیمه کې شوی برید موږ سخت اندېښمن کړی یو. موږ د کشمیر په واده کې د هر رقم تشدد د پیښې غندنه کوو. موږ د هندي سرکار او د میډیا بغیر د ثبوت دا برید پاکستان پورې د تړلو هم غندنه کوو او دا ردو. په کال 2018 جنوري کې د هندي پنجاب پټانکوټ هوائي ډګر باندې د ترهګرو برید او هم دغه کال ستمبر میاشت کې په 13 نیټه د هند ولکې لاندې کشمیر اوړي سیکټر کې په فوزي اډه د ترهګرو برید پړه هم هند په پاکستان اچولې وه. خو د پلټنو وروستو د هند تحقیقاتي ادارې د مودي سرکار او د هندي فوج د اوړي په برید کې د پاکستان لاس لرلو تورونه رد کړي وو او د هندي چارواکو لخوا دوه کشمیریان فیصل حسن او احسن خورشید د آزادولو امر یې جاری کړی. د هندي کشمیر په خوانی وزیر اعلی فاروق عبدالله د چابدن وروستو یو ځای ټي وي ته خپل خبرو کې ویلي هند له پکار دا چې پاکستان ته ګوت نیولو سره دی خپل ګریوان کې هم ګوري چې ولې د کشمیر ځوانانو د دوی خلاف وسله راپورته کړي. هغه وایي هندي سرکار خپل وګړو سره خبرې نه کوي او د پلواما په سیمه د زیارت دروازې برید به غټ وي خو دغه سیمه وړاندې څخه ناقلاره ده او په عسکرو بریدونه معمول جوړ شوی. د امریکا ټیکساس ایالت کې میش سټریټ فورس سیډنیزی ادارې د هند ولکې لاندې کشمیر کې روان اړی غړی په اړه خپل یو روسي ټویټ کې ویلي په داسې حال چې د برید کوونکو تعلق خپل پلواما سیمه سره دی چرته چې دا برید هم شوې دی د نه اندازه کې دلی شي چې کشمیر کې روان یا غیتوب اوس د کور خبره ګرځېدلې او په دې د خارجیانو اغیز په داسې صورت کې په کمیدو دی چې ځای خلکو خپل د هند عسکرو پسې وسله راغستې.
په کشمیر کې د زیارت ورځې د چاودنې په اکله او دا چې دغه پیښه به په سیمه کې او د سیمې په سیاست باندې څه اثر واچوي په دې هکله مو د امریکا غږ ډیوا ریډیو د څیړنکار جهانگیر خټک سره چې په نیویارک کې اوسیږي ګړې مخکې د ټلیفون له لارې خبرې وکړي او د نظر مو پوښت چې دا د احساسو په مرته راګرځو.
شی پاکستان او هند ترمنده آسه هم چکم تعلقات یا دوړو ترمنده چکم غړی کې وی غړې کړه کې چنه وی اوس به تو تری خوالي کې نور هم اضافه کیږي او دا یاد هم ولري چې د وخت هند کې د ټاکنو تیاری کیږي لګیا د اپریل او مئی په میاشت کې به ټاکنې کیږي چکم کې چکم نریندر مودی حکومت دی هغه خپل کوشش کوي چې دوباره حکومت کې پاتې شي. په دې وخت کې په صدر اعظم نریندر مودی باندې زما په خیال فشار به زیاتېږي چې چونکې هغه والا چکم د کورونا چارو وزیر دی راجناتھ سنگھ هغه خو باقاعده ویلي چې پاکستان د دې خبرې کې مونږ ګرمو او دا هم چې مونږ به د دې خبرې بدل هم اخلو. نو هند کې چې څومره تر اوسه پر خبرونو مخې ته راځي هغه د ښکاری چې په حکومت باندې دا فشار زیاتېږي چې د پکار د چدې بدل واغستل شي او د دې مطلب هم دا کا امره کې او کته شي چې کېږي چې پاکستان خلاف هند څخه ګامونه واخلي. خو چونکه لکه تاسو اوړي ذکر وکړلو اوړي کې چې کله حمله شوی واغ نه پس بیا هند دا داوا کړو چې مونږه سرجیکل سټرایکس یا جراحي بریدونه کړی او پاکستان په خوره باندې د ترهګرو سبيسي زوغي باندې او اوس بیا هم د کایره پیدا کیږي چې آیا هند به دوباره هم د کشنت عمل کوي ګرچه ډیرو خلکو دا رائے دا چې د وخت کې په دوه حالاتو کې چې کله په کشمیر په سیمه کې ډیر یخ ته او پورا سیمه نو ورې در لاندې د نو داسې برید خو ډیر زیات ممکن نه کاری په موجوده حالاتو کې او د کوجه دا چې د هند طرفه چې کم اول غوښتنه راغله دا غم د کده چې مسعود اظهر چې کم پاکستان کې میشته جیش محمد هغه شروع کړی و او بولپور ته نږدې نن هم دغه مدرسه موجوده ده هغه په حواله سره غي دا غوښتنه کړې ده چې دا د یو نړیوال ترګر
ویلې
شي نو پاکستان باندې فشار به زیاتېږي
او بخې د یو خوانه مثلا په هند کې د هند شکایت لري چې په کشمیر کې دغه د جیش محمد ډله چې په پاکستان کې میشته ده او په کشمیر کې په دوی عملی کیږي بل خوانه په همدغه هفته کې په ایران کې د جیش عادل ډلې یو تر غټه عمله وکړه چې په غو کې ډیر د ایران کسان وژل شو غوی شکایت وکړه او دا جیش عادل هم ویل کی چې د پاکستان په خوره کې پټوي د بلې خوانه په افغانستان کې چې د پاکستان بل گاونډي هوا د الته بیا طالبان دي چې افغان حکومت وایي چې پاکستان طالبانو ته دوی ته ځای ورکړی دی او دوی سپورټي نو دغه ټول گاونډي چې د پاکستان دومره شکایتونه لري پاکستان ولې د خپل سیاست داسې نه بدلوي چې د گاونډي سره اړیکې سم شي
تما خیال دادے چې پاکستان کې خپل هم دوه قسم ته رائے دي او دویمه دادے چې دا چې کم تاسو هیوادونه یاد کړلو تاسو د ایران ذکر وکړلو نو ایران کې چې کم زیاده بریټ شوی دا ایران فوج باندې فوجي اسکرو باندې نو هغه سنی علاقہ دا او ایران کې شورونم دکا یو جګړه روانه ده سنی او سنی او شیعانو ترمنځ او چې کم ګوند نوم ایرانیان خلی هغه به شک چې پاکستان سره هم داسې خبرونه راغلي چې هغه خلک پاکستان کې موجود دي او سر کیسو کې خو پاکستان هغه خلاف څه کاروایی هم کړی دا خو زماره دا د چې پاکستان دو تورنونه ځان پاکول غواړي نو دا پالیسی به بدلول غواړي درچه کشمیر کې موجوده حالاتو کې چې کم هند کې موجود خپل چې کم هغه داسې سیاستوال دي یا داسې خلک چې کم په دې سیمه باندې نظر لري هغه دا رائے ده چې هند خپل پالیسی هم هلته کې کافی کمزور ده هلته کې هغه کافی سخت پالیسی خپل کړې ده چې کم کې روزانه کشمیریان پکې خپل ژوند بیلی نو هلته کې دا خدای هم دا چې دا کشمیریانو چې کم اوس جګړه شروع کړې ده هند حکومت خلاف به شک چې پاکستان پکې چرته نه چرته کې دي شي لاس وی خو موږ دا نشو ویلې چې مکمل تور باندې پاکستان ذمہ دار ده که چې هند خپل حکومت هم باندې دا فشار دي چې تاسو کشمیریانو سره لګ نرمي
وکړي مننه مننه ډیر جاتا خټک سره
فشار زیاتی کیو پالیسی چینج کول غواړي
ډیر مننه سلامات اوسې
ډیر مننه
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com د ټویټر آی ډی ده @voadiw
د امریکا خاصه سازي زلمی خلیلزاد یو زل بیا له افغان صدر سره لیدلی او هغه ته باور ورکړی چې د سولې بهیر به د افغان حکومت تر سیوري لاندې وي بل په لور ناټو هم ویلي چې د افغانستان له حکومت سره باید د مشترک سوچ لمخي د خپل ماموریت د آئندې په اړه تصمیم نیسي نصیر کاکړ له نورو جزئیاتو سره
د افغان سولې لپاره د امریکا د صدر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو واری بیا ویلي چې د امریکا حکومت د تجمن د چې د سولې په پروسه کې به د افغان حکومت تر چتر لاندې د سہولتکار رول لوبوي د خبره د افغانستان صدارتي مانې له هغه ورسته په یو بیان کې کړي چې د جرمني په شهر میونخ کې د امنیتی کانفرنس په څنډو کې د پنځشنبه پر ورځ زلمی خلیلزاد او صدر اشرف غنی لیدکاته وکړه بیان وای دواړو پسمه کې د امنیت په اړه د ورستی پرمختګ په حق له خبري وکړي بیان کې ویل سی چې شاغلی خلیلزاد او شاغلی غنی د سولې د پروسې په آینده اقداماتو او مشورتي لوی جرګې په اړه هم خبري کړي په عین وخت کې د سولې استازي خلیلزاد هم په یو ټویټ کې ویلي چې میونخ کې له افغان صدر سره ملاقات شو او پراتلونکو اقداماتو مشورتي لوی جرګه او د بین الافغاني مذاکراتو په بیړنۍ اړتیا او هم دا ډول مهم سیمهیز پرمختګونو باندې هم خبرې کړې دي نوموړي په خپل ټویټ کې ویلي چې د سولې په تکل کې دوی متحد دي هلته د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودری پخلی کړی چې په اسلام آباد کې به د امریکا او طالبانو د مرکچانو ترمنځ د خبرو اترو کوربتوب کوي، خو نوموړي نور جزئیات نه دی ورکړي. دلته واشنگتن کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د وایس اف امریکا د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي چې په اسلام آباد کې د مذاکراتو په اړه ورته رسمي بلنه نه ده ورکول شوې، خو ویلي دي چې امریکا د هر هغه ګام ملاتړ کوي چې د رښتینی بین الافغاني مذاکراتو چې پکې افغان حکومت او نور افغانان هم شامل وي لاره برابروي. بلې خوا د ناټو ائتلاف سیکرټری جنرال یانز سټولټنبرګ د پنځشنبې یا زیارت په ورځ برسلز کې د ائتلاف د دفاع د وزیرانو د کانفرنس په پیل کې وویل چې په افغانستان کې د ناټو ماموریت ورته لومړیتوب لري. د پنځشنبې په ورځ د ناټو ائتلاف د غړي نویشتو هیوادونو د دفاع وزیرانو د افغانستان په امنیتي وضعیت خبرې وکړې. یانز سټولټنبرګ وویل چې د افغانستان حکومت باید زر تر زره د سولې پر روانو خبرو کې دخیل کړل سي.
په افغانستان کې زموږ ماموریت لومړی توپ لري. موږ د افغان امنیتي ځواکونو روزنې او تمویل ته دوام ورکوو چې د نړیوالې ترهګرۍ پر وړاندې جګړه وکړي او د سولې لپاره شرایط برابر کړي.
شاغلی سټولټنبرګ وویل چې د سولې د روانو خبرو د نتیجو په اړه وړاندوینه ناممکنه ده، خو ویل دي چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو هدف بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هوارول دي.
د ناټو غړي بل افغانانو سره یو ځای او د شرایطو د ګډ درک پر اساس د خپل ماموریت د راتلونکي پریکړه کوي. هدف دا دی چې موږ د تل لپاره هلته پاتې نشو.
ناټو ژمنه کړې ده چې د 2024 کال پورې به د افغانستان حکومتي ځواکونو سره مرستې کوي.
اوس هم زموږ همکار مختار خلیل صاحب نړیوالو مطبوعاتو ته یو لنډه کتنه لري.
په عالمی اخبارونو کې او په الکترونیکی میډیا باندې د امریکې او د افغان طالبانو ترمنځ د جاری خبراتو په حق له خبرونه، مضمونونه او تجزیه هغه شان خوريږي. نن د بین الاقوامي معاملو په باب له د امریکې په مشهور میګزین دی نېشنل انټرست کې د جارج واشنگتن یونیورسيټي د بین الاقوامي معاملو د پروفیسر امیتای اتزیونی یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته امریکې له پکار دی چې طالبانو سره روغه وکړي. مضمون نگار لیکي چې په امنناک توګه د امریکانو او نورو اتحادي فوزونو افغانستان نه پويستو کې هیڅ نقصان نشته، البته افغانستان کې فوزونه ساتل یقینا چې لوی تباہی ده. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې په تیرو ورځو کې خبر خور شوی وو چې د امریکای او د طالبانو ترمنځ روغه هم په هغو شرطونو وشوه کوم چې مضمون نگار په کال 2012 کې د لندن سکول آف اکنامکس په ګلوبل پالیسۍ نومي میګزین کې چاپ شوی خپل یو مضمون کې په تفصیل سره ذکر کړی وو. یعنی دا چې طالبانو لوس کړی دی چې افغان خوره به د امریکای او د امریکای د اتحادي ملکونو خلاف د استعمالولو هیڅ چاله اجازه نه ورکوي، خو د دې په جواب کې و امریکا خپل ټول فوجونه د افغانستان نه اوباسي. خو په دې روغه په دې سبب اعتراضونه شروع شوي دي چې د طالبانو لخوا په دې کې د بشري حقوقو د تحفظ کې دوه تسلی نه د ورکړي شوی. مقامی ماهر ملک سراج اکبر لیکي چې د امریکانو فوجونو د افغانستان نه د وتو مطلب بداوی چې د طالبانو دور به واپس راشي، د خزو په تعلیم به بندیز ولګي او د بشري حقوقو د وهنو عمل به بیا شروع شي. په نوی ډیلی کې د اهمو مطالعو د سیړنې د مرکز پروفیسر براهما شیلانی وایي د تیرو اولسو کالو په جنگ کې چې افغانستان د ښځو او د اولسي حقونو په مدونو کې څومره ګټه کړې ده دا به هر څه ډیر زر په اوبو لاهو شي. خو مضمون نگار دی نېشنل انټرست کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلي دي، فرض کا که په دې خبره اتفاق یو هم کړی شي چې امریکا دی د بشري حقوقو د خاطر کوونکی موجوده افغان حکومت د قائم ساتلو لپاره جنگ نه بندي، نو دې حقیقت نه خسترګې پټول هم نه دی پکار چې په موجوده وخت کې افغانستان کې دا قسمه حکومت دی چرتا. دا خبره صحیح ده چې په لکونو جنکه سکولونو ته رواني شوې دي او نسبتا آزاد پارلماني انتخابونه هم شوې دي، خو دا هم یو حقیقت دی چې نن هم د جنکو د پیغلطوب کتنه د هغوی د مرزه خلاف کیږي او تش په نوم د اخلاقي جرمونو په سر د تورو تمبو شاته بندیوانی پرتی دي. دین علاوه د غیرت په سر قتلونه عامه خبره ده. په خزو باندې د زور ظلم کېدو په مقدمو کې عدالتونه زپلو خزو باندې زور روړي چې یا خود سړو خلاف خپلې مقدمې واپس واخلي او یا ورسره کورنۍ کې روغه وکړي. افغانستان د خزو د حقونو لحاظ سره په کال 2011 کې د دنیا د ټولو نه بدترین او د لاندې سطح ملک وو.
او د ایران په حق له د پولند په سرخار ورسا کې د لویدیزو قدرتونو ناسته وشوه. امریکا وویل چې ایران په منځنی ختیځ کې سولې ته تر ټولو غټ خطر دی. په دې حق له نو جزئیات له نوشیروان قلندر واوري.
د ورسا په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې چې پکې د عرب هیوادونو په شمول امریکا او د یورپی هیوادونو د شپېتو زیاتو استادو ګډون کړی دی، ورته د نور مشرانو ترڅنګ د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو او پخوانی نائب صدر مایک پینس هم وینا کړې ده. خارجه وزیر مایک پامپیو د غونډې برخوالو ته وویل چې امریکا او یورپ د اختلافونو باوجود بیا هم د ایران په ضد په شریکه کار کولی شي، ځکه چې د امریکا له کوله ایران په نړۍ کې د ترهګرۍ مرسته کوونکي تر ټولو غټ هیواد دی. د زیارت په ورځ د وارسا امنیتي غونډې ته مایک پامپیو دا هم وویل چې د دې غونډې وړاندې په بند کمره کې د سفارتکارانو په غونډه کې د ایران په دفاع کې څوک هم نه ښکارېدل، کوم چې دا ثابتوي چې امریکا او یورپ د ایران د ایټمي هلو ځلو په اړه یو رقم اندېښنې لري. په دې موقع د پولینډ خارجه وزیر یک سیک کاپازوویچ ویل چې امریکا او یورپ په دې سلاشه ودی چې ګنې ایران عالمی امن ته یو خطر دی، خو دا فیصله به کول وی چې په دې لړ کې څه وکړي شي. د زیارت په ورځ د غونډې په اول کې د امریکا په خوانی نائب صدر مایک پینس هم وینا کړې ده. مایک پینس غونډې ته ویلي چې تاسو په دې خبرې چې اسرائیل او عرب هیوادونه دې ته ژمن دي چې د امریکا سره په منځني ختیځ کې د شریک دشمن ایران په ضد ودرېږي.
Today we call on our partners in Europe to join with us in this cause to bring
مایک پینس وایي نن مونږ په یورپ کې خپل ملګرو باندې غږ کوو چې زموږ سره دې ودرېږي، چې داسې په ایران اقتصادي او سفارتي دباو زیات کړی شو د هغه خلکو په خاطر چې په ایران کې دننه موجود دي او د ترهګرې له وجې اغیزمن شوي دي. د دې سره به په تهران کې د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې د ترهګرې په بنیاد جوړ حکومت هغه هلې ځلې راکمې کړي شي چې دا وخت یې په منځني ختیځ کې جاري ساتلی دي. د مایک پینس دا تازه خبرې له هغې وروسته مخې ته راغلي دي چې برطانیا، فرانس او جرمني په یو داسې متبادلو اقتصادي لارو چارو کار کوي چې غواړي د ایران سره اقتصادي اړیکې هم جاري وساتي او د امریکا لخوا په ایران لګولې شوي بندیزونو نه هم ځان بچ کړي. غونډې ته خپل وینا کې د امریکې پخوانی نائب صدر مایک پینس په برطانیا، فرانس او جرمني تورو لګو چې درې واړه هیوادونه هڅه کوي چې په ایران د امریکایي بندیزونو پرته د دغه هیواد سره خپل اقتصادي چارې په مخ بوزي، او د دې لپاره دغه یورپي ملکونه یو داسې لار باندې کار کوي چې امریکایي بندیزونه مات کړي. مایک پینس وویل چې د ایران سره د تجارت لپاره د بدلې اقتصادي نظام یو کمزور سوچ دی چې په نتیجه کې به یوازې ایران مضبوط شي او د دې ترڅنګ به د یورپي ملکونو او امریکا ترمنځ فاصلې نور زیاتې شي. دا یادونه ورده چې د بدلې اقتصادي نظام کې یو ملک بل ملک ته په بدل کې خپل شیان ورکوي او پیسې نه استعمالوي. اگر چې د ورسا د غونډې مقصد د منځني ختیځ د سولې او ثبات لپاره یو شریک تګلارې پر وړاندې بوتلل دي، خو څېړونکي وایي ښکاری داسې چې زیاتې خبرې پکې د ایران په سر کیږي.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
قدرمنو اوریدونکو د امریکا غږ ډیوه ریډیو سهارنۍ درې ساعته خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په څو شیبو کې به په همدې صفو باندې د مشال راډیو خبرونه پیل شي، خو د ورځې په لړ کې تاسو کولی شئ چې زموږ فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او ویب سایټ ته ولاړ شئ او هلته د تازه خبرونو او رپورټونو نه ځان خبر کړئ. تاسو خو پاک خدای سپارم، ښه ورځ ولرئ.